سلامونه ستړي مشه په کابل کې د شپې نه بجې دي تاسو مخه د ازادي رادیو نوري د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچاوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې او شریکانو د روان 2023 کال د بشر دوستانه خبرګون د پلان لپاره د 3.6 میلیارد ډالر پر ارزښت د بسپنې غوښتنه وکړه. اوچاوي د دې پلان هدف دا دی چې په افغانستان کې له 3 میلیونو اوله کسانو سره بشري او د خوندیتوب مرستې وشي. د افغانستان د بشر دوستانه خبرګون پلان د 2023 کال په اګست میاشت کې برابر او د روان 2023 کال په جنوري میاشت کې خپور شو. ریلیف ویب چې د اوچا مربوطه ویب سایټ د پرون په مفصل راپور کې لیکلی چې په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز د دې سبب شوی چړو کسانو ته د بشر ریم مرستو رسول اغیزمن شي. د ښځو د حقونو فعال حبیبه شریفی او پلارې د طالبانو له زندان راخوشې شول. د میرمن شریفی یو تن خپلوان چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د پلار او لور د پنجشنبې مخام د قومي مشرانو په ضمانت راخوشې شوې دي. سرچینې ویلې طالبانو میرمن شریفی په لارینونو کې له ګډون او رسنیو سره له خبرو کولو منع کړې ده. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د مارچ په 8مه یا د ښځو په نړیواله ورځ میرمن شریفی یوازینۍ ښځه وه چې د غور ولایت د والي دفتر مخې ته اعتراض وکړ او د تعلیم کار او پر خصوص د طالبانو د بندیز زونه د لری کېدو غوښتنه وکړه. د راپورونو پر بنسټ حبیبه او پلارې له خپل کوره وړل شوي وو. د ازبکستان د پارلمان غړو په دغه هیواد کې د اساسي قانون د اصلاحاتو لپاره یو ټول پوښتنه تصویب کړه چې له مخې د دغه هیواد ولسمشر شوکت میرزیایف ته لار هواروي چې د درېیمې دورې لپاره ځان کاندید کړي. دغه ټول پوښتنه د اپریل میاشتې 1.5 ته په پام کې ده. د ازبکستان چارواکي وایي که په اساسي قانون کې تازه تعدیلات تایید شي د ولسمشر میرزیایف دوه دورې سفر کېږي او دوه نورو قانوني دورو کې ځان کاندیدولی شي. په پیشنهادي مسوده کې د ولسمشرۍ دوره له 5 کلونو و کلونو ده زیات چېږي. د میرزیایف د ولسمشرۍ اوسنۍ دوره راتلونکی کال ختمیږي. په کوچستان کې د پارلمان وکیلانو د هغې لنجمنې لایحې فسخ کېدو ته رایه ورکړه چې له مخې یې په دغه هیواد کې د مدني ټولنو فعالیت محدود شوی و. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې په دغه هیواد کې له تېرې 3 شنبې راهیسې تاوتریخجن اعتراضونه پیل شول. تورونه لګول شوي وو چې د بهرنیو جنټانو په نوم دغه نوې لایحه د روسیې د قانون کاپي وه چې دغه هیواد یې د استبداد خوا ته ورټیل وه. د ګرجستان پارلمان نن جمعه د دې لایحې د مسودې تر دویمې بیا کتنې وروسته رایه ورکړه. د ګرجستان د خوب په نوم واکمن ګوند یو ورځ مخکې اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې تر عمومي اعتراضونو وروسته پیشنهاد شوی قانون بیرته اخلي. د رایې چونې پر وخت د اپوزیسیون اروپا پلوه وکیلانو د اروپایي ټولنې او ګرجستان بیرغونه راپول. او شي جین پینګ نن د چین د ولسمشر په توګه خپله درېیمه دوره پیل کړه او له دې سره دی په دې 2 نسلونو کې تر ټولو پیاوړی واکمن رهبر بدل شو. د چین پارلمان په غوڅ اکثریت دی په داسې حال کې ولسمشر په توګه وټاکه چې شي جین پینګ په 13 اکتوبر میاشت کې د روانو 5 کلونو لپاره د کمونیست ګوند د مشر په توګه غوره شو. له هغې وروسته پر 9.5 کلن شي د کورونا د سفر کولو د سیاستونو او له دې سیاستونو ترلاسه اخیستو وروسته د ګڼو کسانو د مړینې له کبله انتقادونه وشول. شي جین پینګ خپله د ولسمشرۍ دریمه دوره داس وخت پیلوي چې چین د نړۍ دویم لوی اقتصادي ځواک دی که څه هم له ځینو ستونزو سره مخامخ دی چې یوې په دې هیواد کې د ودې کمزوری بهیر او بلې د زیږون د شمیر کمیدل دي. دا فبرورۍ په 8مه د ایتالیا په سواحلو کې د ډوبه شوې کښتۍ څخه د رایستل شوو جسدونو په منځ کې یو نوی افغانانو د ایتالیا په روم کې د افغانستان سفارت یې ویلمې په خبرولو سره ویلي چې له دغو 9 جسدونو څخه 8 جسدونه هویت تثبیت شوي او د 6 تنو د مړینې سندونه صدر شوي دي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
به صورت غیر قانونی وارد ترکیه و از ترکیه قصد مهاجرت به اروپا داشتند.
ګلاوه جمشیدی د ایتالیا په کوټونا ښار کې افغان کډوال دی. نوموړی وایي د ترزوی وزیر احمد په پخواني جمهوري نظام کې د هرات ولایت د ملي امنیت ښاري مدیر و چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شو او د ناقانونه کډوالۍ لاره یې غوره کړه. وزیر احمد کومه لاره چې د خپلې میرمنې او دوو ماشومانو د ژغورلو لپاره غوره کړې وه پای ته ونه رسېده او 4 واړه یې د ایټالیا په اوبو کې مړه شول. ښاغلي جمشیدی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یوازې د میرمن وزیر احمد جسد موندل شوی خو وزیر احمد او د هغه دوه ماشومان لا هم ندرک دي. ګلاقا جمشیدی زیاته کړه
وزیر احمد جان به خاطر نجات جان خود و همسر
وزیر احمد د خپلې ښځې او ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره افغانستان پریښود او په ناقانونه مليونه توګه ترکیه اروپا ته کډوال شول چې لبه د مرغ چلور واړې لمنځه ولاړل. تر دې دمه چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د وزیر احمد او ماشومانو جسدونه نه دي موندل شوي او یوازې د میرمنې جسد یې موندل شوی دی.
از داخل دریا یافت نشده و جسد خانومشان پیدا شده. و
د ایتالیا په روم ښار کې د افغانستان سفارت دوه اونۍ وروسته د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې د فبروري په 26مه د ایتالیا د کروټونا ښار په سواحلو کې له ډوبي شوې کښتۍ څخه د 9 افغانانو مړي موندل شوي دي. په دغه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه، راغلي چې د 8 کسانو جسدونه پیژندل شوي او د 6 کسانو د مړینې سندونه هم لیږدول شوي دي. خو په ایتالیا کې د افغانستان سفارت په خپله اعلامیه کې دا نه دي ویلي چې په دغو 9 کسانو کې د ښځو، نارینهوو او ماشومانو شمیر څومره دی. د مهاجرینو دا کښتۍ چې پکې افغانان هم وه او غوښتل یې په ناقانونه توګه د ترکیې له ازمیر ښار څخه ایټالیا ته ځان ورسوي، د کب میاشتې په 8مه چې د فبروري له 6 نیټې سره برابره ده، د ایټالیا په اوبو کې ډوبه شوه. ویل کېږي چې په دې کښتۍ کې چې د 100 تنو سپرلیو ظرفیت یې درلود، 103 تنه سپاره وه. تر دې مخکې هم له ترکیه سره پر پوله د ایران په یوه سیمه کې د سخت یخنۍ له امله لسګونه افغان کډوال مړه شوي دي. په ورته وخت کې د فبروري په 8مه په بلغاریا کې په یوه لارۍ کې د 13 افغانانو مړي وموندل شول او تر اوسه یې مړي افغانستان ته نه دي لیږدول شوي. هم غوښتل چې د ناقانونه کډوالۍ د مخنیوي او د پخواني پوځیانو د امنیتي ګواښونو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو د دوی او د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویل. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری افغانان په ځانګړې توګه پوځیان، خبریالان او سیاسي او ټولنیز فعالان په قانوني او غیر قانوني توګه کډوالۍ ته اړ شوي، چې د ناقانونه کډوالۍ له امله په سلګونو افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په مزار شریف کې د هغو اتو تنو وژل شوو کورنۍ عدالت غواړي چې د طالبانو لخوا د چهارشنبې په ورځ د بغاوت او انسان تښتونې په تور ووژل شول. د دې کورنۍ غړي چې نن یې د وژل شوو کسانو جسدونه کابل ته انتقال کړي وویل وژل شوي ټول بېګنا کسان دي. جزئیات امید زهیر مل لورو.
په مزار شریف کې یوې کورنۍ چې 8 تنه غړي د 13/4 په ورځ د طالبانو لخوا په نظامی عملیاتو کې وژل شوي، نن یې په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ مختلاریون وکړ. د دې کورنۍ غړي وایي دا کسان ټول ملکیانو، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې رغنیز شرکتونه لرل او هیڅ ډول جرمی سابقه یې نه لرل. د دې کورنۍ یو غړي عین الله نن په کابل کې رسنیو ته وویل نه یوازې دا چې بیګونه انسانان یې وژل شوي، بلکې د طالبانو دې ادعا چې ګنې وژل شوي بغاوتګر او انسان تښتونکي وو، د دې کورنۍ یو حیثیت ته زیان رسولی.
اختفاف چی په نامه باندې داخل رسنیو کې مشهور شو، د باغیانو یا د یاغیانو په نامه باندې د دوی شهرت نشر شو. نو دا خامخا یو صدمه ده چې د دوی حیثیت او شخصیت او شان ته رسیدل. د دوی د حیثیت او د شخصیت یادی په خاطر باندې موږ درته راټول شو چې بعد د دوی حیثیت او شخصیت اعاده شي. هم موږ ته تاوان رسیدل، د موږ حیثیت او شان ته تاوان رسیدل، او د موږ د شهیدانو چې د منځ ته تیری دي دوی حیثیت او شخصیت ته تاوان رسیدل. د دې په خاطر باندې
د دې کورنۍ یو بل غړی سمندر د عدالت غوښتنه کوي.
غوښتنم دا چې د دغو ګناه د معلومه کړي، په څه ګناه دي دا ولې د خدای بندګان او داسو انان ځوانانو په شهادت رسولي بر بې ګناه بې خطا ولې؟
د بلخ امنیه قومندانې د 13/4 په ورځ دا وکړه چې د دوی له قوله په مزار شریف کې د انسان تښتونکو او باغیانو پر ضد عملیات کړي او اته تنه یې وشلي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او تر خوای د بلخ امنیه قومندانې د دې کسانو د کورنیو له اعتراض وروسته د دې موضوع د سپیناوي لپاره د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالب نظامیانو له دې وړاندې هم په کابل، کونړ، ننګرهار او کندهار کې په ملکیانو ډزې کړي او وژلي دي. که څه هم له دې پیښو وروسته طالبانو د څېړنې او د عاملینو د نیولو او ورته د سزا ورکولو ژمنه کړې، خو لا یې تر اوسه د دې ډول کومې قضیې پایلې له رسنیو سره شریکې کړې نه دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا هم افغانستان کې تم کیږو. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد له کانګرس غوښتي چې د خپل افغان متحدانو د لیک د کارونو لپاره د دغه هیواد د 2023 کال په بودیجې کې جلا مالی حساب ځانګړی کړي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
در پاکستان اصلا این کارهای کسایی که کیس پی یک و پی تو دارن کارشان پیش نرفته، فقط در مورد که پی کی نمبر برشان آمده موجه استاپ است بس.
دا چې نغواړي په دې راپور کې نو واخیستل شي، وایي د یو کال راهیسې امریکا ته د تګ په هیله په پاکستان کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان ده. د دې په خبر تر اوسه خپل لکیس هیڅ کوم خوښي ورکوونکی خبر نه لري.
هغه
کسان چې پی ون او پی ټو کیسونه لري او له یو کال ډیرې مودې راهیسې پاکستان ته راغلي، زما په څیرې ډیرې ستونزې تجربه کړي. اقتصادي، رواني، امنیتي او ټولنیزې ستونزې څوک چې دلته دي دوی ټول دا ترخې تجربې لري. په پاکستان کې یو کال یا له یو کال ډیر اوسېدل اسان کار نه دی، او څنګه چې تاسو جریان کې به دلته ورځ تر بلې پورته ځي او د ژوند شرایط دلته له سخت هم ډیر سخت شوي دي.
متحده ایالات غواړي چې د افغان متحدینو د انتقال پروسه چټکه کړي. یو بل کس هم چې ایس ای وی کیس لري او لا تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې ژوند کوي، په امریکا ورته نیوکه لري. دای وایي طالبان تر حاکمیت لاندې امنیتي ستونزې د او د کورنۍ غړو ژوند په یو ویرونکې حالت بدل کړای.
پاسپورت مو واخیسته، بایومیټریک یو یا چیرې تللي یو، موږ د خارجانو دفاتر ته چې کله تلو موږ یې بایومیټریک کولو. اوس هغه اسناد د دغه کسانو لاسته نه وي ورغلي. لنډه دا چې ژوند یې موږ ته تیخ کړی، هېڅ هم موږ ته نه دي راغلي، څوک ځواب ویونکي هم نه دي. وروسته له اوو میاشتو مو بیا له سره ایمیل واستوه. هغه خبره یې چې موږ ته اوو میاشتې مخکې کړې وه چې دا وخت نیونکې پروسه ده او موږ نشو کولی چې تاسو ته ووایو چې څومره وخت به په بر کې ونیسي. همدا ځواب یې موږ ته بیا راکړ. هیڅ کوم روښنایي نشته څو موږ پوه شو.
دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له کانګرس غوښتي چې د 2023 کال په مالی بودیجه کې ځانګړی مالی حساب افغان متحدینو ته په پام کې ونیول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان بس په یوې خبري غونډه کې وویل
له هغه ځای چې د افغان متحدینو د انتقال پروسه له دفاع وزارت څخه بهرنیو چارو وزارت ته ورکړل شوې، زموږ غوښتنه له کانګرس ادا ده چې د منلو لپاره یوه دوامداره برنامه تایید کړي او د تمویل یو منبع رامنځته شي، او موږ وشو کولی له هغه په استفادې په راتلونکو میاشتو او کلونو کې هغه کسانو سره مو چې ژمنې کړې عملي کړو. هغه کسان چې زموږ تر څنګ یې په افغانستان کې خدمت کړی دی.
متحده ایالاتو د طالبانو له واکمنۍ دی ورسته د خپل افغان متحدینو د انتقال پروسه پیل کړه، کې څه هم تر اوسه زرګونه کسان دغه پروسه لاره امریکا ته رسیدلي، خو سلګونه نور لا هم په افغانستان او نور هیوادونو کې امریکا ته خپل د انتقال پروسه ته په تمه دي.
د خبرونه په دوی منیمای کې درته د ازادي رادیو رادیوي مجله لرو، خو تر هغه وړاندې به دره پور وورو چې یو شمیر افغانان وايي په افغانستان کې اقتصادي ستونزې او کړکیچن وضعیت لامل خای دوی د نوروز لمنځلو ته زړه خنه کړی. دوی ازادي رادیو ته ویل چې بیکاری او د طالبان له خوا لګیدلې محدودیتونه له دوی څخه د نوروز د لمنځلو روحي اخیستې ده. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
دا سبریخي چې د افغانستان خلک سخت کال د هفت سین او د هفت میوي د جوړولو لپاره ډیر چمتو نه دي. دوی وایي اقتصادي بحران او د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه لامل ګرځېدلي چې له دوی سره پخوانی د نوروز د نمانځلو شوق ونه وسي.
نو مخکې کالو کې موږ به نوی کال تجلیله وه، پارکو ته به تللو، خصوصا دویمه ورځ چې دهقان ورځ وه ډیره ښایسته تجلیل کېدله.
د کابل ښار اوسیدونکو فرشته وایي په تیرو کلونو کې بنجونې او ښځې له خپلو کورنیو سره د نوروز د جشن د نمانځلو لپاره تفریح پارکونو او شنو غونډیو ته تلل، خو د دې په خبر اوس خو ښځې د تازه ساه د ایستلو اجازه هم نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
سخت کال موږ هغه ستونزو په خاطر چې په افغانستان کې خصوصا د ښځینه په برخه کې وجود لري نوی کال نه تجلیلو، ځکه نه تنها په موږ ښوونځي بلکې پوهنتونونه یې هم بند کړي. د دوی په علاوه په موږ باندې تفریحی پارکونه هم بند کړی دي او خزه نه پریږدي تفریحی پارکو ته، ولی سخت کال بنابر دغه مشکلاتو چې خزینه او ته وجود لري موږ نوی کال نه تجلیلو.
ف فقر او بیکاری بل ستونزه ده چې له خلکو د نوروز د منځل خوخي اخسته
کچری څوک د عاید کومه سرچینه ونه لري نو څنګه بد دی ورځي المانځنه چې پڅ ډول کیږي هغه وکړي ناممکن ده چې دا ورځي د نوروز ورځي یاد کده په خوا په سیر ول مانځي
سپوږمۍ د ننګرهار اوسیدونکي د ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې به دوی د نوروز د نمانځلو همداسې د افت میوې د جوړولو د سمنک د پخولو لپاره چمتووالی درلود خو د اقتصادي ستونزو له امله سخت کال د تیرو کلونو په شان چمتووالی نه لري
په هیواد کې د نوي نظام په راتګ سره د خلکو په ژوند کې ژور بدلونونه رامنځته شول خو په څیر باندې د خوښۍ اغازینې شپې ورځې لکه د نوي کال یا د نوروز ورځ منځي اقتصادي وضعیت خرابواله ده ډیره خلک لدندو لري شول بیکار شول او هغه د عاید سرچینې لمنځه لاړې نو نشو کولای لکه د پخوا غوندې په میلو چکروزو او یا هم ځینې خاص خواړه چې په دې ورځ باندې چمتو کیږي لکه اف میوه تیار
مسعود د کابل ښار اوسیدونکی چې یو کال کې یک وجدان دی ازادي رادیو ته وویل
د څو ورځې بعد په خیر سره نوای کال کېږي خو باندې نوای کال خو نشي تجلیلولی د دې څنګ سره د اقتصادي ستونزې هم ډېره دي ټول خلک د اقتصادي ستونزې لري څوک چې کوژده کړی دی او مثلا هغوی ته شیان اخلي باید واخلي نوای کال لپاره هغوی ته نشي اخیستلی نو د امارت د اسلامینه غواړو چې د نوای کال په خیر سره چې رسي خپل ملت سره خپل خلک سره ډیره همکاري وکړه او دوی ته لار او چاره برابره کړي چې خپل ژوند ښه په مخ یوسي
په بازار کې پلورونکي هم خپل د پلور د بازار لکموالي شکایت کوي د کابل په منډوي کې د وچو میوو پلورونکي نبی ازادي رادیو ته وویل سخت کالي د پلور بازار ساته کمه شوې ده
نظر به بازارای میوه خشک سال نو یا میوه خشک
د میوه د بازار له نظر سره کال د وچو میوه بازار پکې شوی د خلکو اقتصاد ضعیف دی پیسې کم لري یو څه زموږ بازار پکې شوی له هغه وخت راهیسې چې نوې حکومت راغله او خلک به هر تتللی دي
کمی حکومت تغییر کرده و از وقت کمی مردم خارج زیادیش خارج رفته
دا په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دویم نوروز دی د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد د نوروز د منځنۍ په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ته ځواب ور نه کړ خو تیر کال د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحد اماد رویټرز خبری آژانس ته ویلي وو دوی په رسمي ډول نوروز نن منځي خو د خلکو مخه هم نه نیسي ملګرو ملتونو د مارچ 28 د نوروز د جشن د منځلو نړیواله ورځ بلل ده او د افغانستان خلک هر کال په اول د حمل د نوروز جشن مانځي هفت سین سمنک او افت میوی جوړوي
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم سلامونه وړاندې په دې خبرونه کې په هنر او ادب کې د شزو پر ونډ می د اکبر کرکر نظر اخیسته
چې خدای په فیزیولوژیک لحاظ باندې په بیولوژیک لحاظ باندې په هغه کې عاطفه او احساس ډیر قوي دی
لا شفیق خپلواک سره د شعر پر نقد شخیدلایم
ما څه به شعر یو اصل تصویر دی
عابد سپوشمی کیسه لري
کونګرای یې د پارک په پنجره وڅړه خپل کورته یو وستا موبایل را واخیست وګی
لليمی دوران هم کیسه ورو
لخته لا کوتین خلایل ریکارډ په اور پسې نیم وش بوټی کې خو
په جرمنی کې د هڅو پونم پښتو مجله چاپ شو
هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمنی کې هغه تخپل واک ورکو چې دا سی لیکنه وکړي چې په جرمنی کې د افغانان لژن سره تړلې وي
ته تر پای را سره وي نور مطالب به هم واوري چاتمه د شزو نړیواله ورځ که څه هم دا ورځ تر ډیره له سیاسي او حقوقي پلوه د شزو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره لمنځل کیږي خو په ازادي راډیو ادبي مجله کې د دې ورځې په یاد په ادبیاتو کې د شزو پر وړاندې شخي شو لیکوال اکبر کرکر د نړۍ په ادبیاتو کې د شزو د وړاندې په اړه ازادي راډیو ادبي مجله ته وویل
دا څرګنده خبره ده معلومه ده چې لپتدانه د بشریت د پیل نه په ادبیاتو کې ډیر عمده او ترګنده نقش او رول د ښځو دا پری خاطر باندې چې خزه په فیزیولوژیک لحاظ باندې په بیولوژیک لحاظ باندې یو داسې موجود دی چې په هغه کې عاطفه او احساس ډیر قوي دی نسبت نارینه ته، او شعر او ادبیات د عاطفي او د احساس له مرکزه را بهر کیږي. په دې خاطر باندې منګه په لرغونی یونان کې ګورو چې د شعر الهه زیوس هغه لورګانې وي چې د هنرونو دغه وي د خدای ګوټي وي چې هغوی شعر پنځو او نور هنرونو ته لاسرسی لرلو.
د نړۍ د ادبیاتو تاریخ ته که ذکر شو، له نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته د ښځو ونډه په تدریجي ډول زیاته شوې ده. په نړۍ کې د ادبیاتو تر ټولو مهمه جایزه د نوبل جایزه چې لومړی ځل په 1901 کال کې ورکړل شوه، په لومړیو اتو کلونو کې هر کال دا جایزه نارینه ته ورکړې ده. نهمه جایزه یې وې میرمنې واخیسته، بیا یې 15 کاله کومې میرمنې ته جایزه ورنه کړه. خو په تیرو شاوخوا 150 کلونو کې د نوبل لس جایزې میرمنو خپلې کړې دي. لیکوال او شاعر نجیب منلی وایي چې دا پر دې دلالت کوي چې حالت دا د کېدو په لور روان دی، کنه پخواله باید د نارینه او ښځو ترمنځ یو توازن وای.
ورستر بل د میرمنو برخه په دغس کې عادي کیږي، یعنی هغه حالت ته ځي چې باید وي. که څه هم د نوبل جایزې ته وګورو، فکر کوم چې په دې سلکلان تاریخ کې یوازې د شلو نه کمو ښځو د نوبل جایزه اخیستې ده. پروسنی تلن کې جایزه اخیستې دي، او دا جایزه د دې معنا ده چې دوی هم د لیدل دي هم پیژندل شوي دي. په هغه ادب کې چې بازار ته راوتلی او بازار کې تاثیر کړی دی، په هغه کې هم د ښځو ونډه ډېره زیاته ده. مثلا په دې وروستیو کلونو کې چې یو اثر په نړیواله سطح خپور شو، هغه هری پاتر و. هری پاتر ډېر ښځې اثر دی. د شلمې پیړۍ په پیل کې مثلا د اګاتا کریستي اثر و چې هغه په نړیواله سطح خپور شو. نو ښځو په خپل ونډه په هر وخت کې لوبولې ده، منتها ځینو لپاره زمینه مساعده شوې، ځینو لپاره نه مساعده شوې. ګمان کوم چې ویرجینیا وولف په یو ځای کې ویلي دي چې د لیکلو لپاره باید سړی ښځه خپل عاید ولري او خپله کوټه ولري. یعنی هدف یې دا دی چې ښځه باید هغه امکانات ولري چې نارینه یې لري، او د ژوند د عادي ستونزو سره لاس او ګرېوان نه وي. نو دغه خبره ده چې په وروستیو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی، او د هغې د خاطره د دوی په تخلیق کې هم تغییر راغلی دی. که موږ خپلې ټولنې ته وګورو، د لسمې پیړۍ په نیمایي کې په دوستمو لسیزو کې حتی تر دې پورې موږ مجبور وو چې د دې لپاره چې د ښځو غږ واورېدل شي، نارینه شاعرانو د ښځو په نامه شعرونه لیکل، لکه ګلپاچا الفت چې د ښځو شعرو په نام باندې یو شعر لیکلی دی. دغسې نور هم نارینه وو د ښځو په نام باندې لیکنې کړې دي. مګر اوس که وګورو، نو ډېرې زیاتې نجونې او ځوانې مېرمنې د افغانستان د ادب په ډګر کې فعالې دي او ښې دي.
په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو په ترڅ کې د نجونو او میرمنو شاعرانو او کیسه لیکوالو شمیر زیات شو. دوی فرهنګي غونډې جوړې کړې او کتابونه یې خپاره کړل. شاعره پروین ملالې علت بیانوي.
د کمیا په لحاظ ماشاءالله بخیر ډېرې سوې دي نجونې، ښځې ډېرې او ښه روانې دي. کیفیت کې هم شته، ځینې هغه داسې شاعرانې دي چې دا اوس ښه شعرونه وایي. د دې هغه دا دی چې د بهرنیو ژبو سره آشنایي، او د دې لارې د نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل، او داسې نور عواملو په ښځینه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی.
د طالبانو بیا واکمنۍ د افغان نجونو او ښځو ادبي غونډې کمرنګې کړې او درولې دي. لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو بندېدو او په هنتونونو ته د نجونو د تک مخنیوي د لې سبب شوی دی چې په تیر څه باندې ونیم کال کې د افغان نجونو او ښځو د ګوتو پښمیر کتابونه چاپ شي. لیکوال اکبر کارګر وایي چې د دې سربیره چې افغان ټولنه وروسته پاتې ده، بیا هم په ادبیاتو کې د ښځو او نجونو برخه للویه سره کم نه ده.
زمونږ ټولنه سره دی چې یو محافظه کار او وروسته پاتې ټولنه ده، خو په ادبیاتو کې د ښځو ونډه بیخی زیاته ده. خزه د دې توانایی او د دې استعداد لري چې په فل بدیهت ډول باندې یو شعر ووایي او ټپه ووایي او په هغې کې د خپل زړه درونی مکنونات یا هغه څه چې د دې په حواسو کې او د دې په ذهن کې او د دې په وجود کې او د دې په تحت شعور کې موجود دي هغه رابرسیره کړي. مونږ ډېرې داسې ټپې لرو، لنډۍ لرو او داسې سندرې لرو چې هغه ښځو ویلې دي او د ښځو نقش په دې کې ډېر برجسته او څرګند دی.
په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې له مطرح شاعرانو څخه یو هم شفیقه خپلواک ده چې هم یې له کمی پلوه ډېره شاعري کړې ده او هم له کیفي پلوه د دې شعرونه خلکو خوښ کړي او ستایلي دي. د دوی د شعرونو تصویرونه نوي او په زړه پورې دي. له اخلي خپلواک څخه مې پوښتنه وکړه چې د شعر تصویر ته په څه نظر ګوري.
ما څه به شعر یو اصل تصویر دی، ځینې تجربې چې تا خی کلونه کلونه مخکې کړي او د ذهن په پردو کې دي او ځکه چې پاتې دي، ځینې وخت داسې یو شعر لیکي هغه ورو ورو در یادېږي، هغه پیښې سره نښلوي، هغه وخت چې دا وخت چې یو څه ځینې جوړېږي.
سوریایي شاعر غاده سمان هغه یو خبره کوي، هغه وایي دا ستاسو خبرو ته ورته ماته ښکاري، هغه وایي چې شعر داسې یو شی دی لکه خوب، په خوب کې ممکن مکان یو وی، زمان بل وی، ځای بل وی، انسان بل وی، او دا کسان په عادي ژوند کې نشته سره یو ځای کېدلی خو په خوب کې سره یو ځای شي. یعنی یو پیښه چې په تاسو باندې تاثیر کوي ممکن مختلف شان سره یو ځای کې هم داسې ده.
بالکل دا 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 منم او ځین وخت یو پیښه سره مخ شي او تجربه وکړي، لیکن هر څه هاته کوي هغه نه شي شیر کولای. ما دوه کاله یو شیر مې لیکلو، ما دومره پیار دي چې دوه کاله ما په یو شیر باندې فکر کړی، لیکن نه لیکل کېده. لیکن یو ورځ ځکه چې راستل ما هغه ولیکل، ځین وخت ځین تجربې وکړي، لیکن هر څه هاته کوي هغه شیر کې نه شي کېږي. خو بیا همدغه خبره چې نورو تجربو وخت او مکان او زمان او فکر سره ونښلوي یو څه ځینې جوړ شي، ځینې یو ټوټه له یوې راخلي، یو ټوټه له بله راخلي، یو نقطه له یو ځای یو ټکی له بل.
یو مشهور افغان شاعر دی، هغه وایي کله چې پیشه د شاعر یا شاعرې په ذهن کې لویه شي بیا لیکل سخت شي.
دا بالکل منم، دا ډېر دقیق خبره ده. دغه لویې پیښې یا لوی دردونه داسې دي کنه لکه یوه تپه تیاره، او دا یوه تپه تیاره په کوچنۍ شمه باندې نه رڼا کېږي. ځینې وخت هغه کلمې عاجز سي، نه سي کولای ته هغه څه چې احساسوي په کراوین غاړي، په خصوص بیا زموږ ژبه چې ډېره زیات محدوده ده، او بیا موږ کلمې په شاعرانه او غیر شاعرانه ویشلې.
په دې برخه کې په نړۍ کې مشهور ناقدان لدی سره مخالفت چې دا کلمه شاعرانه ده او دا کلمه نه ده شاعرانه، هغه په دې باندې ټینګار کوي چې کلمات په خپل منځونو کې په یو بیت کې یا په یو جمله کې د شعر په خپل منځونو کې سره ارتباط پیدا کوي، او کلمات له نورو شیانو سره چې له شعر د باندې د ارتباط پیدا کوي، او هر څومره چې دا ارتباطات سره قوی شول هغه مره شعر شعرا کېدای شي. او لدی سره ورته وخت کې دوی دا خبره هم کوي چې د شو شاعرانو خپل کلمات
د موافقه یم. زه عموما دې خبره ته پام کوم چې زه چې کله شعر لیکم چې کومه کلمه شاعرانه ده کنه، هغه وخت په پیچه باندې فکر نه کوي، فقط غواړي هغه څه چې احساس وي هغه ولیکي کنه. ښایي دا خبره چې شوې مې چې لوی شاعران خپل کلمات لري، دلیل هم دا وي چې هغوی خپل فکر په حاله دی، او ته دې دغه لپاره بیا مجبور یې یا اړه یې چې ځینې اغه کلمې وکړي چې بس کنه کوي.
البته د شعر په برخه کې دا خبره هم اروپایي ناقدان کوي چې شاعر یا شاعره باید حتی یوې نظریې ته فکر ونه کړي د شعر د لیکلو په برخه کې، سه پراخه موضوع ده او کلمې ته خو باید فکر ونه کړي، ځکه هغه کلمه راوخلی سي په هغه لحظه په هغه شیبه د دې د احساس لپاره جوړه ده. که چیرته تصویر ته بیرته راشم، د نقل مخې وای یو دا پنځه تصویرونه دي چې پنځو حواسو یې درکو، او دو نور تصویرونه هم په شعر کې دي. یو د حرکت تصویر دی، یو شی حرکت کوي، تاسو مخکې مرغۍ ته اشاره وکړه کنه، او اووم تصویر داخلي تصویر دی چې شاعر یا شاعره لوستونکی یا د دې شعر اوریدونکو ته انتقالوي، لکه لوږه، تنده، ستړیا، ویره، مینه هم په دې کې راځي. تاسو چې کله شعر لیکئ آیا دغه بیلابیلو تصویرونو ته فکر کوي، او که په بیلابیلو تصویرونو باندې اتکا قیودات رامنځته کوي؟
زه عموما نظر لیکم، نظم کې اصل دا دی چې ته باید هغه فضا متحده وساتې، کنه یو نظم دې باید کښته وي. تنهغه فضا یو عمومي حس چې په دې ټول نظم کې دا ګډوډ نشي. او تصویرونه په شعر کې زما په نظر باید د همدې احساس تابع وي. که ته په لومړیو کې احساس یا هغه موضوع نه پوهېږم څه شي ورته هغه عاطفه د جنګ تصویروي، او په دې منځ کې بیا شنو باغو ته ځي او شنو توتیان ویني، یو ډول متضاد حالت رامنځته کیږي. او دا هغه تضاد نه دی، هغه پارادوکس نه دی، بلکې دا خلاف دی د عمومي فضا د شعر دی. دغه پنځه حواس تصویرونه چې دي احساس چې دی هغه څه دي. دا عادي خبرو کې هم ته وړاندې کولی شي. ته یو چاته ویلی چې زه تږی یم، ته یو چاته ویلی چې ما وانه اورېده، یا یو داسې یو څه شی. شعر باید له دې ور اخوا یو تصویر درکړي چې غونې دي فکر کړي، داسې یو څه چې دا هم شته، یا داسې یو هغه هم شته.
یو شمېر مشهور شاعران په نړۍ کې وایي چې کله یو شی ولیکو، یو شعر ولیکو، کله میاشتې میاشتې وروسته بیرته ورګرځو او هغه شعر ګورو، او هغه که چېرته یو څه بې نظمي د دوی په وینا راغلی وه، هغه بیرته سمو. څنګه تاسو دا کار کوئ؟
ما د رومان سره دا خبره کړې وه چې مفت کسلي ورته دا نصیحت کړی و چې شعر یو د لیکه دی قلوه وروسته. د وروستیو وختونو کې مې د رابرټ ګریوز خاطرې ولوستلې، د انګریز شاعر د مې نړیواله جګړه کې چې ایجنکېدلی یم. دوی خپل یو شعر یادی وایي، ما اته پېش ویلې ایډت کوي، او په نه دېشم زه ډېر مطمئن نه وم چې زه دا خپور کړم که نه. او بیا تصادفا دا خبره له یو بیا هغه وخت یو بل لیکوال سره شریکوي چې ما دا شعر دومره ایډت کوي، هغه وخت په دې ایډت ایډت کې خپل هغه اصل ترې استلې د چې شو زه دا نشم کولای.
فکر نه کوي چې اکثریت کسان د خبره منی سي بیا هم باید خپل اثر څوک ګوري، نو په کار نه ده دا تجربه تاسو وکي او وګرځي.
مینه وخت څه دی هیږي د څه نه چې بخي ما نه دي کړی چې زه وای چې اېد کله به تاسو څه نه دي کړی. خو دا چې زه دې ته شعر اېډټ کړی سم ډېر زیات، یا هغه کوم زه ترې ټول به ځان کې نه وینم، نه فکر ما د یو قسمه خبر سره لرم، د شعر سره یو جالب رابطه لرم. د دې جرأت بیا نه لرم چې زور سره مخصم بلکې یا هغه حس ته ستنه شم، بلکې امرې شېبې ته ستنه شم. زه دا په دې نیت لیکم چې زه هغه شېبې ووځم. یو څه کما پورې چې لیکتي او تاسو څنګه وایي زه چې بيته ور زما او هغه ګورم، دا په دې معنی چې د دې سره ځان پورې نیسم، کله کې اوس غیر پورې کتي لمن پورې اته د امریکا او بيته د ازو په لار باندې سفر کوي، د بيته په لمن پورې کلی ما تا دې ودی هیڅ دی. زه ځینې وخت دې نه زوريتم فکر کوم دا ما کمزوري ده.
لا شفقي خپل وخت څخه په مننه لیبي خبرتیا ورسته د ځوانو افغان شزینه کې سلیکوالو کیسې لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
دوی لاندې کیسه د یوې مکان افغانستان دی چې پکې د کوچي له ژوند خبرې شو، او د بلې یوې مکان اروپا دی چې پکې بهرنیانو ته د افغانې لسترګو قتل شوې دي. لومړی په وطن ته مخ کړو. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي محصله لیما دوران د لشت په نوم کیسه لري.
د غره په لمنه کې د کېږدیو له څنګه مړ مړ لوګی پورته کېده. د سپي په غپا تورې پیشو د غره خواته منډه کړه، لښتې له کوڅۍ نه خلی لرې کړ، په اور پسې نیم وچ بوټی کېښود، لاس یې تر زنې لاندې ونیو، سترګې یې د غره په څوکه کې خښې کړې، په زړه کې څه وګرځېدل. لوګي یې په پړسېدلو سترګو کې اوښکې ډنډ کړې، د باړخوګانو په شنو خالو یې وبهېدې. څس شو، سپینې شیدې په اور تویې شوې، شین لوګی پورته شو، تور دیګ یې له نغري ښکته کړ، لاس یې پرې وسوځېد، شنې سترګې شاوخوا واړولې، د پښو ترپای واورېده، ور ویې کتل، پنسرې له کېږدۍ راووته، کڅوړنې سترګې لښتې ته ونیولې، کنډاسه خوله یې وخوځېده. او بدبختې، پام دې چیرې دی؟ نه زما کلا در باندې اباده شوه، نه مې د انارګل زوی مینه. لښتې سترګې ښکته واچولې، سوړ اسویلی یې وایست، له ځان سره یې غلي وویل، دای به مې لمن زرغونه کړي، د
د انارګل د مور ګڼ کمیس زولای زولای شو، لاسی پملانی ولی و روانه شوه. پوری دښتې ته وکتل، ورس پر غره ور روانه وه. نری شمال نوی راټوکېدل، شنه بوټي خوځول، دنګ تور بخون ځوان تر مخ رمه ورپسې په دښته کې راښکاره شول. د پسونو او میګو د غاړو د کړنګیو کړنګار خود. د باران څاڅکې د انارګل په لمر وهلي مخ ولګېدل، د سترګې اسمان ته ونیوې، غږ یې لوړ شو. ارې! لاس کې اوږد لرګی یې وخوځاوه، رمه ګړندۍ روانه شوه، کېږدیو ته نږدې شوه. ځوان غږ کړ: لښتې ولښتې، راشه میږې ولوشه. لښته پاڅېده، روانه شوه. د کوچې کنډه سخوله وخوځېده: انارګله واناریه! ځوان یې مخې ته ودرېد. زړه کوچۍ موسکۍ شوه، د مخ ګونځې لا ژورې شوې. د ګڼ کمیس له جیبه یې یوه شیرنۍ راوایستله، زوی ته یې ونیوه. ویې ویل: د ځونډي لور مې درته غوښتې. هو یې خوله یې ښي، ابادې ورغلی چې خبره ورسره خلاصه کړي. ځوان موسکۍ شو، په بیړه ووت. د غونډۍ د کېږدیو له خوا ماشوم منډې راوهلې، سره ویښتان یې شمال لا ګډوډ کړي وو. لښتې د میږې لوشل پرېښودل، پاڅېده، انارګل ته یې مخ کړ: د لونګ زوی دی. ماشوم راورسېد، انارګل ته یې وکتل، په سوې سا یې وویل: زیری زیری مې غواړم، د ځونډي اکا لور یې درته وکړه. انارګل موسکۍ شو. لښتې سوې ګوته په ژبه لنده کړه.
للیمی دوران څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیوي مجلې ته په خپل شخص ثبت شوې رالی شلې وه. اوس هم بله کیسه د ژوند رنګ په کیسه کې مو لیکوال او شاعر عابد سپوږمۍ د اروپا یو پارک ته ورولي.
د مازدیګر لمر لوېدلی و، اسمان کې لا ژیړې چپې لږ لږ ښکارېدې. د مني د وروستۍ میاشتې یخ باد لګېده. د ونو وچو پاڼو غږ چې شمال په ځمکه کغولې وجود زیږه کاوه. ورځ کرار کرار تیاره کېده، شمال په تیزېدو و، خو په دې وخت نه تیرېده. د پارک کونج کې پر څوکۍ غونجه ناسته وه، ښایسته جامې ځان کې وې، خو له څېرې داسې ښکارېده لکه څه ته چې خفه وي. خدای خبر څه ته به خفه وه، څه به یې زړه کې وو، څه به یې غوښتل. همدې خواته مې ورکتل، ځان سره مې وویل: ورشه ترې وپوښته ولې څه شوي. بیا مې وویل: هغه به وایي چې ته څوک یې، ستا یې څه. ځان سره مې وویل: ژوند کې به څه مشکل لري. بیا مې وویل: نو څوک مشکل نه لري. بیا مې وویل: یوازې به وي، تنهایی کې خو بیل خوند وي، وږې به وي، پیسې به نه لري. نه، خو هغه د ښایسته جامې دي، د سکول یې هم ښه قیمتي ښکاري. همدې چورت کې ډوبه وم چې بلې خوا ته د پښو غږ شو. یوه ښځه له خپل کنګری سره ورو ورو پارک ته راننوته. کنګری یې د پارک په پنجره وتړه، خپله کورتۍ یې وویسته، موبایل یې راواخیست، وږی یې وربنده کړه. ځان سره یې هماغه سندره په لوړ غږ زمزمه کوله کومه چې موبایل کې پلیوه. د ټال په خوا ورغله، کورتۍ یې د ټال څنګ کې پر پایه زوړنده کړه، ویښتان یې خلاص کړل، ټال کې وزنګېده. د شمال له شور او د پاڼو د موسیقۍ سره د دې طلایي ویښتان هم نڅېدل. ټال ورو ورو ودرېده. دا ترې کوزه شوه، خپله کورتۍ یې واخیسته، کنګری یې له مزې ونیو، غوږو کې یې لا غوږۍ بندې وې، له پارکه ووته. بلې خواته مې چې وکتل، هغې سر ټیټ اچولی و، د پارک د دروازې په خوا روانه وه.
لاغلی سپوږمۍ څخه په مننې چې د اروپا یو پارک ته یې وروستو. له یوې خبرتیا وروسته مو په جرمني کې په پښتو ژبه د یوې مجلې له خپرېدو خبرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د هڅو پونم پښتو مجله په جرمنی کې چاپ شو. دا مجله مهاله نه ده چې درې میاشتې وروسته به دوهمه ګڼه خپری شي. دا نوښت محمود سعید کړی دی. ل دوی په واورو چې لګښتې څرنګه کوي.
تر اوسه خو موږ خپل ورکو دی چې به او بیا مو ډیر لږ قیمت پی خی به 5 یورو ده. نو غوښتل مو که د هغې یو څه ګاڼې خرڅ شي چې لږ تر لږه د چاپ لګښتې ووځي، نو بیا به بله ګاڼه چاپوو او یا به نور سرچینې ګورو که څوک مرسته وکړي، ځینې ادارې ممکنه او یا ځینې سوداګر چې دا لګښتې یو څه ورکړی شي، نو بیا به پرې ګاڼې چاپوو. د خیر
په دې کې کوم لیکوال له تاسو سره مرسته کوي؟
مختلف لیکوالان دی. موږ له جرمن میشتو لیکوالانو سره اړیکه نیولې وه. زموږ تمرکز هم په جرمني کې په میشتو افغانانو دی او هدف مو دا دی چې دوی تر منځ اړیکې ټینګې کړو، د دوی خبرو ته یو دریځ رامنځته کړو، نظرونو ته، او هغه استعدادونه چې له افغانستان اوس دلته راغلي هغوی نظرونه او خبرې له نورو سره شریکې کړي. مختلف لیکوالان دي، د بېلګې په ډول الانګل سهار صاحب، ډاکټر صاحب محب خم، اجمل تورمان، ډاکټر صاحب عاصم معیار، جانداد جهانی، شبیر سلیمی، کوم چې نومونه یې ما ته یاد راځي په تېره ګڼه کې د دوی لیکنې خپرې شوي دي، او په راتلونکو کې نور هم شته چې ډاکټر صاحب درمل او غزنفر صاحب او ځینې نور لیکوالان دي چې وفا سمندر صاحب، نو هیله ده دوی به هم لیکنې راته ولیږي. همدا ډول اغلی سهیلا اصغری او نورې ځینې مېرمنې چې دي نومونه مې اوس په یاد نه دي.
او صحیح صاحب، په هڅوب کې تر ډېره تمرکز په کومو موضوعاتو کوي؟
عموما خو دې بېلابېلې برخې لري چې بېلګې په ډول د ادغام برخه، ادبي برخه او ټولنیزو کلتوري برخې لري. موږ عموما هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمني کې هغوی ته خپله واک ورکوو چې داسې لیکنه وکړي چې دلته د جرمنانو په جرمني کې د افغانانو له ژوند سره تړلې وي، یعنی د دې نه بهر ډېر څه نه وي. او بیا ځینو نور لیکوالانو ته بیا ځینې خاصې موضوعګانې ورکوو چې په هغې باندې لیکل وکړي. مثلا دلته د افغانانو ستونزې د ژبې په اړه چې کوم مشکلات لري، د هغې په اړه ځینې لیکنې له خلکو غواړو چې د حل لارې چارې ورته ولټوو. او ځینې نورې برخې دي، مثلا د کورنۍ ستونزې د بېلګې په ډول زغام صاحب لړۍ پیل کړې ده چې مختلفې برخې به راځي دلته د خلکو کورنۍ ستونزې. او یا جرمني کې د بېلګې په ډول تېره ګڼه کې یو لیکنه خپره شوې وه، زموږ توقعات او چې بیا دلته راځو له څه سره مخ کېږو، ځینې لیکنې به همداسې تسلسل ولري.
څو مخه تقریبا تاسو په پام کې لرئ چې څو مخه به دا مجله خپروي؟
لومړی ګڼه خو شاوخوا 4-5 مخه وه، خو راتلونکي کې ممکن دا پاڼې نورې هم زیاتې شي. نو موږ تر د 500 مخونو تر منځ یو حد ټاکلی دی.
تاسو د توزیع په برخه کې ستونزه نه لري؟ ځکه چې په اروپا کې خصوصا فرضاً په جرمني کې د پوسټ ډېره ګرانه ده، که چاته دا مجلې استوي بیا به درته قیمته تمام شي.
په پوسټ دی وی مجلې په لګلو باندې شو په 2 یورو لګښت راځي. خو یو مشکل چې موږ سره مخ یو غدا ده چې ډېر موږ تاسو وطنداران چې دلته جرمني راغلي هغه دغه آنلاین شیانو د اخیستلو د پیمنټ سره بلد نه دي. مثلا ډېرې په فال اکاونټ نه لري. خو تاسو به وکړئ چې مختلفو ښارونو ته ګڼې ولیږو، هغلته استازي ولرو. مثلا ځینې هټۍ، دوکانونه او مارکیټونه بیا به کولی شي هر څوک چې غواړي په لنډه سیمه کې وي پته یې خپرو، بیا به د ورځې له هغه ځای به ترلاسه کوي.
سید صاحب، تاسو ځینو موضوعاتو ته اشاره وکړه، لکه فرضاً کلچر شاک یا مثلا د افغانانو د ژبې ستونزه، د افغانانو نور مشکلات چې په بهرني هیواد کې ژوند کوي. داخله جرمني د باندې هم په نور هیوادونو کې هم افغانان ډیر افغانان له ورته مشکلات سره مخامخ دي. فکر نه کوي چې تاسو د نور هیوادونو د لیکوالو مطالب هم خصوصا چې په دې برخه کې راوخلې او خبرې کوي او نور سیمو ته هم خپل مجله واستو؟
شاو خو ودونو کې نور لیکوالان وسی کې غوسره به مړی کني څو خصوص موږ ډېر تمرکز په جرمني کې دي. ممکن ځنې ستونزې سره ورته وي او که چیرته غلطه حلاری وړاندې کیږي یا کوم څه خبرېږي کېدای شي ټول ګټه ورنه واخیستلی شي. خو په نورو سیمو کې مثلا په امریکا یا استرالیا نورو ځایونو کې چې دي هغلته بیا موضوع بیخي بل شان ده، نو هغوی ته شاید دغه حلارې یا دا څه چې دلته خبرېږي ډېرې په زړه پورې نه وي، خو دوی بیا هم کولای شي د هغه ادبي برخو ټولنیزو برخو نورو نه واخلي. او موږ پلان لرو چې په آنلاین ډول هم مجله تر نورو ورسوو، په ځانګړې توګه کسان چې
تاسو آنلاین مسئلہ یاد کړ په آنلاین ډول باندې، یعنی تاسو په مطالب هم آنلاین به خبروي؟
بالکل، د هڅو لپاره یو ویب سایټ هم شته او هم لرو چې په هغه کې د مجلې آنلاین بڼه هم خبره کړو، خو لري چې یو څه لګښت یې ورکړي تر څو موږ وکړای شو د مجلې د چاپ او نور کوم لګښت کې پر ځای هغه برابر کړای شو.
له محمود سعید څخه مننه. دوی له جرمني د هڅو په نوم مجله پیل کړې ده چې د په وینا په دې مجله کې به د کورونیو ستونزو په ارتباط د ډاکټر محب زغم د مقالو یو سلسله خبره شي. له ښاغلي زغم څخه مې پوښتنه وکړه چې څرنګه یې دې مسلې ته توجه کړې ده.
زه چې جرمني ته راغلم ومې لیدل چې افغان کورنۍ له ځینو ستونزو سره مخامخ دي، چې په ځینو مواردو کې د کورنیو ترمنځ خړې او لانجې پیدا کیږي او کله کله دا ان د طلاق سبب کېږي او کورنۍ سره پاشي. همدارنګه ځینې داسې ستونزې وي چې مثلا میندې پلارونه د ماشومانو د آزادیو او حقونو او د ډسپلین او تربیې ترمنځ توازن او انډول نشي ساتلی. ځینې داسې فکر کوي چې لکه افغانستان هماغسې په وهلو ټکولو او پراټلو ماشومان تربیه کولی شي، دا ورته سرخوږی جوړوي. بیا چې کله چارواکي خبرېږي یا پولیس یا ښوونکي خبرېږي، یا برعکس په ځینو مواردو کې داسې لیدل کیږي چې دوی فکر کوي چې د ماشومانو حقونه او آزادۍ دا معنی لري چې بیخي کار په ملره او یو مخې دغسې له ډسپلین او تربیې تیریږه. د زده کړې او تعلیم ستونزه هم شته. زه چې ګورم ډېرې کورنۍ دي چې په زده کړو پسې سر نه ګرځوي. اول دغه لویان چې دلته راغلي دي اووه اته کاله اته لس کاله یې په جرمني کې تیر کړي دي، خو لا تر اوسه پورې یې ژبه نه ده زده کړې. دا حال دا چې دلته د هر رقم زده کړې دپاره لاره جوړیږي، زمینه برابریږي، کورسونه شته د دولت د خوا، خو سړی باید لږ خواري وکړي او اول ژبه زده کړي او بیا وروسته د کار مسله کېږي. یوې سروې تیر کال کې ویلي وو چې په ټولو هغو افغانانو کې چې د کار وړتیا لري، یعنی د کار شرایط پوره کوي، یوازې 40% یې کار کوي. نور 80% افغانان ټول په کورونو کې پراته دي، هماغه د دولت هغه مرستې چې دي هغه ترلاسه کوي خو کار نه کوي. څوک چې کار کولی شي او نه کوي نو هغه ته هیڅوک په ښه سترګه نه ګوري. د مهاجرو په ضد چې یو څه بدبیني هم شته، وجه یې همدا ده چې اکثره مهاجر چې دلته راځي سره له دې چې ځوانان دي، روغ دي، کار کولی شي خو کار نه کوي. نو همدغو ستونزو ته چې ما وکتل دغه نیت مې وکړ چې د دغو ستونزو د عواملو په موندلو کې باندې فکر وکړم او بیا یې حل لارې ورته تجویز کړم. البته دغه حل لارې داسې دي چې یوازې زما خپل نظر دی، کیدای شي چې نورو خلکو سره تر دې بهتره او ښې حل لارې وي. نو زه چې دا د مقالو دغه لړۍ لیکم په هره برخه کې بیا دا خبر هم کوم چې زه فکر کوم چې دا به حل لاره وي، خو کیدای شي چې تاسو ته تر دې ښه حل لاره معلومه وي، تاسو تر دې ښه تجربه ولري هغه هم سره شریک کړئ. زموږ ستونزه په ټوله کې دا ده چې په اکثرو مواردو کې خپل ستونزې او خپلې تجربې یو بل سره شریکو نه، په همدې وجه هماغه ستونزې بیا بیا تکراروو او بیا بیا ورسره مخ کیږو.
للیکوال ډاکټر زغم څخه په مننه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې له ځوان ژباړونکي او لیکوال خیر شمال شینواري سره د ده د یونی به ژباړل شوی اثر په اړه شاهدلې یم. خو سمدستي د ویر یو خبر، د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی چیرندوی فرید الله نوری نورستانی ومړ. هغه له څو کلونو راهیسې د پښتورګو په ناروغۍ اخته و چې د مارچ په شپږمه د دوشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په یوه روغتون کې ساه ورکړه. د علومو اکاډمي پخوانی مشر ظاهر شکیب وایي اروشاد نوری ځوان لرغونپوه چې د افغانستان د تاریخ او فرهنګ په اړه د قدر وړ خدمتونه کړي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د مرکز د اتنوګرافي موزیم مشر څېړندوی فرید الله نوری نورستانی د څلويختو کالو په عمر وفات شو. د علومو اکاډمۍ پخوانی رئیس ظاهر شکیب ازادي راډیو سره په خبرو کې نوموړی ځوان لرغون پیژندون کې وباله او ویل چې په مړینې دا برخه خواره شوه. خاغلی شکیب ویل چې استاد فرید الله نوری د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې 15 بیلابیل اثار لیکلي او خپاره کړي وو.
خاغلی نوری چې د علوم اکاډمي برجسته څېړونکي او د دې ترڅنګ په یو شمېر پوهنتونونو کې هم د تاریخ اتنوګرافي او د باستان شناسي اړوند مضامینو درس ورکاو، د ټولنیز برخه کې هم فعال و، د یو علمي فرهنګي شخصیت و، پښتو او دری ژبې شاعري هم کوله. د 15 مستقل اثار چې د تاریخ او اتنوګرافي او باستان شناسي د لرغون پیژندنې او د شعر او شاعري په اړه باندې وو دا چاپ شوی دي.
خغله شکیب وای د دې تر څنګ د استاد نوری لزګونه علمی مقالې د هیواد په بیلابلو چاپی رسنیو کې هم خبري شوې. د استاد نوری د مړینې پاړه د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکونکو هم خفګان خودلې او د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې د هغه د کار ستاینه کړې. فرید الله نوری نورستانی پورا څلويخ کال وړاندې د لغمان پالنګار کې پیدا شوې، خو له اراده د ختیز نورستان اوسیدونکو کې د هغه مورنۍ ژبه نورستانی وا خو تر ډیره آثار په پښتو او دری ژبه خپاره شوی. هغه په کال 1970 د نورستان د ننګراج للیسې فارغ شو، وروسته د کابل په پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړې. استاد نوری د کابل پوهنتون نه په قدرې نمبرو تر فراغت وروسته په کال 1980 کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د مرکز علمي غړی وټاکل شو چې تر مړینې دغه مرکز د اتنوګرافي موزیم د مشر په توګه دنده ترسره کوله. څېړندوی فرید الله نوری نورستانی ورونه او اولادونه نه درلودل او یوازې میرمن او مور ترې پاتې شول.
د لیکوال او ژباړونکي خیر شمال شینواري تر اوسه 4 اثر چاپ شوي دي او د لور مینه په نوم کتاب چاپ ته تیار کړی دی. له دوی څخه مې د دې کتاب په اړه معلومات وغوښتل.
د کې ټول هغه لړنې مطلبي کوم په زړه پورې بیلابیل کیسې دي چې یو مفهوم پکې یو مطلب وي پکې، نو هغه ما پکې ژباړلې.
ما چې څنګه ورته کتلې دي لاندو کې سوپ چوکاټ کې نه دي، د سې دي لکه نقلونه لکه حکایتونه هم داسې ده.
او بالکل د سيو مفهوم نه ډک نه د سه حکایت چې یو نصيحت وي هم داسې ده. بالکل
دا تاسو لکه مشه بشبړلې
دا د انګلیسي ژبه نه ژباړل شوې دي. زتره انګلیسي ژبه
زیاتره مو ویل یعنی نور لکه مشه بشبړل شي
څه پکې مطلب زنه د سيو چې د اردو زنه کتابونه او چې کی مساس دان مطلبونه او کیسې وي هغه شوې دي.
او دا کله چې مشباړه کړې ده بیا مغه د لیکوالو هغه ته اشاره کړې ده چې دا حکایت چا لیکلې ده او تاسو له چا نه ژباړلې ده او له کوم کتاب مو یعنی مراجعو ته مو اشاره کړې ده؟
نه نه، دلته کوم ژباړې چې ما کړې دي نه هر ژباړه اتمن یو لیکوال یو ادیب ته سره کړې، نو هغه ته موږ په دې کتاب کې لور مینې کوم کتاب چې دی په دې کې موږ ورته اشاره نه ده کړې.
فکر نه کوي چې په ژباړه کې د دې ژباړې اصول د ایجابوي چې خامخا باید اشاره ورته وشي؟
او بالکل باید وشي ورته، خو دا چې اوس اشاره نه شوه باید نه خد مناسبه دا چې باید لیکوال نوم ذکر شي چې دا کیسه د کوم لیکوال وا او د کوم کتاب نشبړل شوی دا.
شنواره سپ د دې خطر چې دا کتاب لا هم چاپ نه دی، فکر نه کوي چې هم دا برخه پکې ممکن تصحیح کړي؟
بالکل، ان شاء الله دا مهم ټکی ته اشاره وکړه او زما مو تر پام کړ، دا ډیره مهمه ده ځکه چې کڅو غوړې چې د کیسې کمی شي باندې شي وي دی غا اصلي منبع نه خبر شي سرچینه نه خبر شي، هم کولای شي چې مثال هغه پلټن په انټرنیټ کې وکړه، ان بیلابیل منبع نه هغه کولای شي چې دی غا اصلي کیسې هغه منبع پیدا کړي، نو ان شاء الله نهایی کوشش وکړو.
دغه کتاب ته مو دا نوم له کوم ځای انتخاب کو؟ اول مو دا نوم ورته انتخاب کو چې د لور مینه
نوم پام دی خاطر لور کچې دی کې بیلابیل ډېر کیسې وي، خو دا پکې ډېر مهمه وزه کړه د لور مینه واقعا پرختین مینه ای، او یعنی په حساب کې غون کتاب باندې خاطر لازم وګر نشي د غرمو مرته د لور مینه په نامه ورکړو، یعنی د یو کیسه پام دی کې وا د لور مینه په نامه باندې، نو باندې خاطر لازم وګر نه لشي ته کتاب هم پام دی نامه کړو ځکه چې د لور مینه په واقعي معنی باندې رښتینې مینه وي او یعنی دوامدار وي چې د یو پلار سره لري.
نو اوس په شغله شتنوارې ده همدا د لور مینه حکایت واورو.
یو پلار چې ډېر کوله موټر واخیسته، د سړی یو څلور کلن لور هم درلوده، دا لور ډېره په ګرانه وه، نو د ځان سره یې په موټر کې کېنول او موټر یې د منځلو په لور روان کړ. پلار یې د موټر په منځلو پیل وکړ، په دې وخت کې لور یو تیګه راواخیسته او په موټر یې څه کرخې وکړې. پلار کله چې پام شو چې په ګاډی کرخې وکړې، نو ډېر غصه شو او لور یې په لاسونو باندې په رنج ووهله او ډېره سخته ټپي شوه، او آن نورو خلکو هغه ماشومه روغتون ته یووړه. د انجلۍ د لاسونو ټپونه ډېر سخت وو، نو ډاکټرانو د انجلۍ ته نشه ورکړه او ډاکټرانو ترې د لاس ګوتې غوڅې کړې. انجلۍ چې څه وخت په هوش کې راغله او پوه شوه چې د لاسونو ګوتې پرې شوې دي، نو ډېره پریشان او غمجنه شوه. کله چې انجلۍ سترګې وغړولې، نو پلار یې مخې ته ولاړو. لور ورته وویل، لالا جانه څه وخت به زما د ګوتې راوشي او راغټې شي؟ نو لالا جانې بې ځوابه شو او په ژړا شو. څه وخت چې د موټر خوا ته لاړ، نو ګوري چې هغه کرخې چې لور یې په موټر کښلې وې، په تیګه یې په موټر باندې لیکلی وو، مینه درسره لرم لالا جانه.
له همدې حکایت سره په دې هیله او تمه ازادي راډیو ادبي مجله رانغاړو چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وشي. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
وزری ما تڑے
زمانے جب ساتلے پنجرا کیا شمایا مو بلاد تاریخ پا دیر کیا زر کیم پچو غود وقت نو پا در کیا اس میں دا ستم اس میں دا ستم پمزی پیا وزری مطڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری مطڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری مطڑے پریمک دی چی والو زم پریمک دی چی والو زم زما وزری مطڑے پوتا پات کی گدرنا وزری